سلامونه د مشال د نحسا تخبرونو د ورستي غړي کوربه مو زه عبدالحی کاکړم شرف لاست وخت په پېښور کې د ماجیګر 15 بجې دی د طالبان لخوا د باجوړ د تشتوسو ماشمانو خوشی کېدنه نړیوال سازمان آی سی آر سی په خیبر پښتونخوا کې د ځینو دفترونو د تړلو پریکړه کړې او په افغانستان کې د طالبانو امریکایانو خبري اترې د خبرونې مهم رپورټونه دي د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم درو دا هر څه ورسته خو پایل له خبرونو کوو ویم کی نجیب عامر
افغان طالبانو شپاړس بجوړي ماشومان خوشی کړل دوی سمده مخ کې د سیل لپاره افغانستان ته تک پر مهال نیول شو د سره سلیم نړیوال ادارې په پاکستان کې د خپل شپږو دفترونو د تړلو پریکړه کړې د دوی یو بهرنی کارکونکی پرون په بلوچستان کې تښتول شو او په شمالي نایجیریا کې په یو کلیسا د ډزو له امله شپږ کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي پورا خبرونه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د باجوړ جنسي پاتې شپږس ماشومان هم خوشی کړي دي د مشال ریډیو خبريال وایي چې د باجوړ جنسي د مامون دوله تحصیل سره اړه لرونکي د ماشومان تیر شپه خپل کورونو ته رسیدلي دي د تیر کوچني اختر په دویمه ورځ د باجوړ جنسي 15 ماشومان د سیل لپاره د باجوړ جنسي او د افغانستان د کونټ ولایت ترمنځ په پرته سیمه کګه سر کې پر غاخي پاسنومې پوسټه د افغانستان خواته ورتیر شو چې د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شو نړیوال سره صلیب یا آی سی آر سی وای دوی با په پاکستان کې خپل شپږ مرکزونه تړي نوموړې اداره په ټول پاکستان کې لس دفترونه لري چې د خیر خیګړې کارونه کوي د دې دفتر یو کارکونکي تیر ورځ په بلوچستان کې تښتول شو په پاکستان کې د آی سی آر سی د دفتر یو ویان نجم الساقب مشال لیډیو ته په دیړه وویل
پاکستان میں تقریباً 6 کے قریب اپنے آفیسز ہم بند کر رہے ہیں جس میں 3 خیبر پختونخوا میں شامل
ملک پاکستان کے خواہ شاشپک دفتروں نے بند ہو چپک خیبر پختونخوا کے درے دفتروں نے دی خود دے سارا سارا با اسلام آباد پیخور کوئٹہ اور کراچی کے زمین دفتروں نے کار کوي
آی سی آر سی د جنگونو له امله او د طبي آفتونو له امله د ځپلو شو کسانو سره مرسته کوي د خیبر پختونخوا په ټنګ سیمه کې د یو سړي سر پرې کړه جسد موندل شوی دی دا کس عمر ګل نومیږي چې د وړو کې کلی اوسیدونکی دی د نوموړي تعلق د ترکستان بیټنی د ډلې سره خودل کیږي د مړي سره په خوا کې یو لیکل شوی پاڼه هم موندل شوی چې پرې لیکل شوی د عمر ګل جنازه به څوک نه کوي د سیمې خلک وایي دا د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلاف پیښه ښکاري د کراچي پولیس وایي چې د ښار د میټرو ویل په سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند ځلي صدر سعید احمد خان وژل شوی او د هغه دوه نور ملګري ژوبل شوي دي پولیس زیاتوي د سعید احمد خان د ساتونکي پولیس سرتیري په جوابي ډزو یو حمله کوونکي هم وژل شوی دی د ډزو په یوه بله پیښه کې دوه نور کسان هم وژل شوي دي چې د پولیسو په وینا دواړه کسان د متحده قومي موومنټ غړي دي د خیبر پختونخوا اسمبلی په جایداد کې د میرمنو د حق د خوندي ساتلو په اړه وړاندې شوی بل منزور کړي د قانون لمخې هغه نارینه چې په جایداد کې خپل میرمنو ته حق نه ورکوي 15 کاله قید او د 500,000 روپو د تاوان سزا به ورکول کیږي د پختونخوا د قانون وزیر ارشد عبدالله په دی اړوي ارشد عبدالله دا بل په اسمبلی کې د پیپلز پارټۍ د غړي نور سحر لخوا وړاندې شو چې د اسمبلی د غړو په اکثریت منظور کړل شو په افغانستان کې د ناټو سازمان خبر ورکوي چې د دوی سلور خدماتي غړي د افغانستان په جنوب کې د سرک د غاړې د بم په یو چاودنه کې وژل شوي دي د ایساف لخوا مشال ریډیو ته په یو رالیږل شوي خبر پاڼه کې د دې خبر پخلی شوی خو دوی وایي دا د دوی کړنلاره نه ده چې د وژلو شوو کسانو هویت په ډاګه کړي همالته د افغانستان په اړه یو بل خبر دا دی چې د افغانستان په اوروزګان ولایت کې د ترین کوټ په کلاچه سیمه کې د ماین په یو چاودنه کې و کسان وژل شوی او سلور ژوبل شوی دي په وژلو شو کې شپږ ماشومان خودل کیږي ژوبل شوی سلور واړه ماشومان دي چې د دوه حالت په کې د اندېښنې وړ خودل کیږي خبرونه تاسو د مشال رادیو نه اوري په نایجیریا کې په یو کلیسا کې د ډزو له امله شپږ کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي د کلیسا پادری ویلي د شمالي نایجیریا په ناصر واخار کې یو تن د کلیسا په عبادت کوونکو ډزې وکړې چې د دوه د میرمنې په ګډون ورکې شپږ کسان وژل شول د حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د شمالي نایجیریا یوې سغدریزې اسلامي ډلې بوکو حرام لږکیو عیسیانو ته په درې ورځو کې د ښار د پرېښودلو ګواښ کړو د شام سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې د دمشق په مرکزی سیمه میدان کې د ویزان مرګي حمله لامل ګڼ شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. سنا خبري اژانس خبر ورکوي چې د 14 لامل ګڼ شمیر ولسی کسانو او سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته ده. سرکاري ټلویزیون وایي د بریټ تر شات رهګر لاس لري. د ټلویزیون په یو تصویري راپور کې وښودل شو چې ګڼ شمیر ولسی کسان د دې پیښې ښکار شوي دي. په دغه هیواد کې لتیرو لسو میاشتو راهیسې د ولسمشر بشار الاسد خلاف پاسونونه دوام لري. ملګري ملتونه وایي د تشدد په پیښو کې 15,000 کسان په شام کې وژل شوي دي. د یوکراین د پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشنکو چې دا مهال په جیل کې د خاوند په چک هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. د چک د بهرنیو چارو وزیر کارل شوازنبرګ یو ځایي رادیو سټیشن ته په مرکه کې د دې خبر پخلی کړی. نوموړي ویلي د چک د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې الکساندر تیموشنکو ته سیاسي پناه ورکړي. راپورونه وایي یو 50 کلن الکساندر تیموشنکو په چک جمهوریت کې د سوداګرۍ سابقه لري او د تیر کال په اخره کې د ځایي حکومت نه د سیاسي پناه غوښتنه کړې وه. او وروسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړه چې له مخې به په آسیا کې د امریکایي ځواکونو شتون زیات او په اروپا کې کم کړل شي. په واشنگټن کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر اوباما وویل موږ به د آسیا په آرام سمندرګي کې خپل موجودیت نور هم پیاوړی کړو. د بودیجې کمښت به دغې مهمې سیمې لپاره زموږ پالیسي اغېزمنه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې لسیزې له جګړې وروسته غواړي چې په دفاعي بودیجه کې د 15,000 ډالرو په شاوخوا کې کمې راوړي. دا تر دې ګړې د مشال لیډیو خبرونه.
خبرونه درته نجیب عامر وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورتونه درته لرو. څو میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا د باجوړ تښتول شوي هلکان د خوشي کېدو وروسته کورونو ته رسیدلي. یو ځوان څه وایي؟ نړیوال سازمان آی سی آر سی په خیبر پښتونخوا کې د ځینو دفترونو د تړلو پریکړه کړې.
پاکستان میں تقریباً 6 کے قریب اپنے آفیسز ہم بند کر رہے ہیں جس میں 3 خیبر پختونخوا میں شامل.
افغان طالبان او امریکان خبرو اترو ته ځان جوړوي. پښتنه دا ده چې طالبان غواړي چې په پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر مولا سلام ضعیف وایي
خارجي قوتونو نظامي حضور باید نه وي. او دویم دا چې یو اسلامي نظام بلته شي. فکر کوم په دې کې به مشکل نه وي. مدکې اشتراکي وي نه کوي په څه طالبان دي. هغه د مستقبل موضوع نه
کوي. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. اوسم د خبرونی د پال ریپورت. وسوالو طالبانو څلور میاشتې وړاندې د باجوړ ایجنسی تشتو وسوي شپاره سالکان خوشی کړی دي. د تیر کوچنی اختر په دوه ورځ د باجوړ ایجنسی 15 سالکان د سیل لپاره د باجوړ او د افغانستان د کونړ ولایت ترمنځ په پرته سیمه کې د افغانستان خواته ورتیر شوی چې د وسوالو طالبانو له خوا تشتو وسو. له دې 15 څخه 9 الکان یو په یو وسوالو طالبانو له ولکې څخه د راتشتیدو کې کامیاب شوی. په دې اړه باندې احمد شاه اعظمی د مشال خبريال شاهنواز ترګزی زخنور حال پښتلې دی.
په جوړ جنسي کوم دغه 15 ماشومان په دغه کې ماشومان خو لوړان درغلي یو یو یا دوه دوه دغه شان ترغلي او خپل کورو ته بیا سره رسیدلی. دغه پرون نو وخت ته مو به خام چې دغه شپارس ماشومان چې کوم واغه مره خوشی کړی شو واغه هغه په خپل بیا را پرېخلې دي. لدی وړاندې چې کوم ماشومان راغلي او هغه هم دغه چې څو پور ور سره موږ راپورنه شیر کړو خبرې مو کړو نغې وای چې هغه په خپل را تختیدلی او یا پټ پنا یا پغلا باندې سي په کوم کوم بیا لو بیا لارو باندې با جوړ سره تختیدلی. خو دغه پرون چې کوم شپارس ماشومان پاتې نو هغه په خپل را خوشی کړی دي او هغه خپل کورو ته راغلي. خو اوسه کې چې څومره پور د سرکاري چارواکو سره دغه خبرې شي هغه هم د دې خبرې تصدیق کړي چې ټول ماشومان راغلي دي. اوس دا ساتي اخیری چې ما خبرې ورسره شوې د پولیټیکل انتظامیا سره نو هغه روان دي. واغه ماشومان چې کوم بیا غره غونډوي هغه بل څه کې کالونی چې کوم د باجول خار هډ کوارټر کالونی ده سرکاري کالونی ته براولي او په هغه کې به میډیا سره هم دغه ماشومان خبرې کوي.
شانواز ترکزی وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي کنه چې دغه ماشومان دوی د حکومت سره تر خبرو اترو وروسته خوشی کړل کده پلرونو پر خواز باندې خوشی کړی دي؟
جی بالکل هغه ته رابطه شو نو هغه ویلی چې هغه د طالب وسلوال وایي چې هغه د ماشومان چې کوم دي نو هغه په خپل انداز پرې خلی دي بغیر څه شرط ځکه چې هغه وایي چې د دې ماشومان د خلاصون لپاره کوم هغه طالبات حکومت څخه سره واغه خو پوره نشو خو هغه د ماشومان د پلورونو توقعات له دغه کورنۍ ته وکړل نو دغه ماشومان بغیر څه شرط چې کوم وړاندې هغه خلی حکومت ته نو هغه شرط په کومنس کې ختم شو. خو بهرحال دغه ماشومان هغه په خپل اندازه پریخل او دغه چې کوم دغه مطالبه واغه خو چونکې حکومت ونه منله خو دا ماشومان دغه د پلرونو په خواست باندې او دغه او کورنۍ په خفګان باندې بیا دغه ماشومان ټول هغه پروندې ته ورپېخل چې دغه کورنۍ ته په خپل واپس لاړ شي.
شانواز ترکزی هم شانواز ترکزی په خوشي سوی هلکانو کې له یو هلک کفایت الله سره خبرې کړي. د لنموړي څخه د ټلیفون د لارې پوښتنه کړې ده چې دوی څنګه را خلاص شو او نور د دوی هلته وضعیت څه و. راځي چې وایو.
جی او سر جرګه مرګه خو نه و درغلې؟ او هغه ځای کې ټول ماشومان په یو ځای راغی که بیل بیل راغی؟ بیا په کومه لارو؟ په کومه لاره؟ داسې په تورخم باندې وغیره خو پکې څوک نه دی راتاو شوي؟ څومره خوشحاله وي تاسو ټول ملګري؟ او څه ټایم را روان شوي وي؟ او کورو ته څه ټایم را ورسېدی؟ مازیګر ته. نو کورونو کې مخکې اطلاع وه چې کې نه روان دي؟ هغه بند به تاسو سې نګهانه راغلي وي که نه؟ او کوم ماشومان خو پکې بیمار نه و؟ د تاسو سره هلته څه ماشومان ما اورېدلي چې بیمار شوي هم وو؟ نو بیا چې دغه بیماری وو نو دوایي موایي به چېرته نه راوړه؟ هغې به ته راوړه که تاسو به خپله چېرته ډاکټر ته تللي یا بس داسې بندوبست وو؟ دوایي نو پرون چې کله تاسو را پرېښلې سهار نو بیا هغې درته څنګه وایي چېرته تاسو خپلو کورونو ته لاړ شي او څه مطالبې چې هغې مخکې کولې هغه خو یې نه کولې بیا؟ څه خو یې درته درکړي نه و لکه څادر وغیره هلته خو ډېره یخنۍ وي که نه؟ څه سی درکړي وو مهرباني؟ او هغلته به کوم ځای کې تاسو ګرځېدلې؟ څه ملګري خو ما مخکې چې راغلي خبرې مو ورسره کړي وي هغې وایي چې موږ به داسې ډېرو ډېرو نورو ځینو کې هم ګرځېدلو کله کله به یو ځای ته لاړو کله به بل ځای ته کله کله او څه خو درته دا نه وایي چې ګن یاره تاسو طالبانو سره شامل شي؟ خبره خو درته نه وکړي؟ او دغه چې کور ته راغې نو مور پلار ټول څومره خوشحاله وو؟ کلی درته راوتلی وو یا نه؟
د طالبانو لخوا تښتول سوي د باجوړ په هلکانو کې هم یو هلک چې اوس کور ته رسېدلی دی کفایت الله او دغه ټول دا وخت خوشي سوي دي. د سره صلیب نړیوال سازمان آی سی آر سی چې په پاکستان کې د تیرو دیرشو کالو راهیسې د خیر ښېګڼې کارونه کوي او لسته وخت پر وخت مختلفې اسانتیاوې ورکوي خو په دې وروستیو کې د ادارې د خپلو شپږو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی. ریاض مسخیل په دې اړه له اسلام آباد رپورټ لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د ریډ کراس نړیوال ټولګي یا آی سی آر سی د مطبوعاتو د څانګې یو افسر نجم ساکب د دې خبرې پخلی وکړو چې دوی به د پاکستان په خپلو لسو مرکزونو کې شپږ بندوي. دی وایي
پاکستان میں تقریباً چھ کے قریب اپنے آفیسز ہم بند کر رہے ہیں جس میں تین خیبر پختونخوا میں شامل.
مونږ پاکستان کې خواوشا شپږ دفترونه بندو چې پکې خیبر پختونخوا کې درې دفترونه دي. دې دفترونو کې تیمرګرا، سوات او هنګو شامل دي. خو د دې سره سره به اسلام آباد، پیښور، کوئټه او کراچی کې زموږ دفترونه کار کوي. کوئټه کې زموږ د تختولې شوی کارمند سره د دې دفترونو هیڅ تعلق نشته.
کوئټه انسیډنٹ سره کوئی تعلق نه ہے وہاں پہ جو ہمارا بندہ ہوا ہوا ہے.
کله چې مشال ریډیو د نوموړي نه د دفترو تړلو د وجوهاتو په اړه پوښتل نو هغه د دې د جواب ورکولو نه ډډه وکړه. ولې د ادارې یو بل چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیرو پنځو شپږو میاشتو راسي د هغوی اعلی چارواکي چې د بهر ملکونو نه پاکستان ته راشي نو د دغې سیمو دوره نشي کولی او دغرنګ دې سیمو کې دروانو کارونو جاج اغستل ورته ګران وی، نو ځکه دوی د دې مرکزونو د تړلو پریکړه کړې وه. آی سی آر سی پاکستان کې کم قسمه اسانې ورکوي او د دې نه څومره خلکو ته ګټه رسی. په دې حق لراته بیا هم نجم ثاقب وی،
قدرتی آفات یا دیگر جو ڈیزاسٹرز کا پاکستان کو سامنا رہا ہے اس میں آئی سی آر سی رسپونڈ کرتی رہی ہے.
پاکستان کی چکم قدرتی آفتونا یا نور مسئلے راغلی تھی نو آئی سی آر سی اگے کی دخل کو مرست کرے دا لکتا سو کدا پوزی آپریشن دلاسا بے کورشو خل کو خبر اکڑی یا سیلابونو او زلزلو خبر وی دغشان آئی سی آر سی خل کو تا دا دوایانو خوراک ساک سرا سرا دا کار روزگار لڑکے ہم مرست کوی کروندگرو تا جدید سازو سامان تخمونا سرے او سروی ورکوی دا کنڈو او غریبو خل کو سرا کاروبار شروع کولو کی مرستے او لارښودنه کوي. زمونږ د ادارې په کار کې بهر ملکونو کې د کېد پاکستانیانو خپل کورونو سره رابطه کول هم شامل دي. دا شان زمونږ د ادارې نه په لکونو خلکو او خاندانونو ته ګټه رسی او موږ به د خپل پاتې مرکزونو یا چې کوم ځای ضرورت وي هلته به د نورو مرستیالو ادارو په لاس د خلکو مرستې جاری ساتو.
د نجم ثاقب په وینا د مرکزونو بندېدو سره چې کم کارکونکي بې روزګار شي هغوی لبا اداره د خپل خوا پیسې هم ورکوي او داسې اراده هم لري چې د دغه خلکو د کار روزګار سبل لار ولټول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دوه ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو لخوا د اف سي وژل سو 15 عسکرو کې د یولس تعلق د خیبر ایجنسی ملاګوري سیمې سره وو. دغه کسان بېګا شپه په دې سیمه کې خاورو ته سپارل شوي. د دوی له خپلوانو او د مرګ په اړه باندې د مشال ریډیو خبریال فرحات شنواری د هغه کلي له خلکو سره خبرې کړي. د هغه احساسات او نظر څه دی راځي چې وایو.
زمان اختر آزاد ما تعلق ملا گور دی پندیر میں تیرا جی دا ڈیرا گٹا ہوا کیا دا ڈیرا لویا سا نہ شو دا ٹول قوم دا غم او دا سوک پہ کیفیت کے زکہ چھ لس دولس مڑی او پیو زیادہ سی اجتماعی دمرا گٹا سا نہ دم ملا گور پہ کبیلہ وانی بیا چرتن وارا گلے اور ڈیر انتہائی ظلم اسر شو ہے خو بس ظالمان دی دیسو کم نہ معاف کی
ناما میرا عظمت خان من ملا گوری کام سدا ڈیر سخ کارو رجی من دی بانی ڈیر سخ پای دا نو بس من تر په خو یت غم داسې هغه نشته چې مونږ داسې جرم کړای خو مونږ دی خلکو سدا ډیر سخ کار ور
حکومت لا دا په کار دی چې ظالمانو لا سخ نه سخ سزا ور کړی شي. دی وطن باندې ملا ګور مخکیم سرونه ور کړی او بیا بیا مر کوي ان شاء الله.
زما نادر خان نامه ده او زه د ملا ګور د دې علاقې اوسیدونکی یم. د قوم د پاره په یو وخت باندې او د دومره زیات خلکو شهیدی ډیر غټه حادثه ده او د خلکو او د ماحول ټول سوګوار دی. مونږ مخکیم قربانیان ور کړی دي او بیا به مور کوي او ان شاء الله که مقرراله نو مونږ به مخ نه اړو. د حکومت نه مونږ دا مطالبه ده چې دوی ته د شهدا پیکج نه حصہ ورکړل شي.
زما تاجد نامه زم زیم د ملا ګورو دا زمونږ مشر رورو راجد نوم یو بلم ترزو یو عارف نوم یو په دې کې جیوس مونږ ته پیلا دا 10-15 دن مخکې ملګر ورته تکلیف مې راشو دا وسه د دامن سره ډیر غړ زیاته وشو چې د حکومت پر پسې صح په لغه ونه کړله. مده کې مونږ ټول کلی د خغړ خپګان دی سره د ټول قوم ته 14-15 دن کېږي دي تختولې چې بل ټول قوم کسانو بیا و دوم نه 15 کسو ټول ټول دا د ټول قوم ډیر غړ خپګان او د دین غړ خپګان خو مونږ په قوم باندې بل ناراضي.
د ملا ګوري د یولس پاکستانی عسکرو چې طالبان لخوا وژل شوي وو د هغو د کلي خلک څه ویل تاسو واوریدل.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوه بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوه منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادی نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
د پاکستان د قومي اسمبلی ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د متحده قومي موومنت لخوا په قومي اسمبلی کې د نوي صوبو په حق له په جمع سوي قرارداد تود بحث شوی دی. د صوبې سینیر وزیر بشیر بلور ویلي چې په موجوده حالاتو کې پاکستان د نورو مهمو ستونزو سره مخامخ دی او پکار دی چې د پاکستان او امریکې د کړکیچ او په دې لړ کې په نورو ستونزو سیاستدانان بحث مباحثه وکړي. په دې اړه باندې د غلام غوث رپورټ ته وښی.
د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلی دی چې سیاسي ګوندونو لپاره پکار ده چې د نوې صوبو د جوړولو په موضوع وخت ضایع نکړي او د پاکستان په خارجه پالیسۍ خبري وکړي. د خیبر پختونخوا د سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور دا خبرې اترې د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې هغه مهال مخې ته راغلی کله چې د مسلم لیگ کاپ ډلې د ایبټ آباد ایم پی ای قلندر خان لودی د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې وویل چې هغه د متحده قومي مومنت مشکور دي چې د هزاره صوبې لپاره یې اواز پورته کړی دی. د قلندر خان لودی د وینا نه پس د هزاره ډیویژن نه د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ایم پی ای جاوید عباسی وویل چې په قومي اسمبلی کې متحده قومي مومنت کوم قرارداد جمع کړی دی دا په کراچۍ کې د پښتنو او هزاره والو د جنگولو یو سازش دی. د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې د نوې صوبو په هکله د هزاره ډیویژن د ایم پی ای ګانو د بحث په جواب کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې په موجوده حالاتو کې د نوې صوبو ستونزه مهمه نه ده او نورې داسې ستونزې شته چې په هغې باندې بحث پکار دی. نن زموږ څه حالات دي؟ مونږ شمسی ایربیس خالی کړو، د ناټو اکمالاتي لاره مونږ تړلې ده، په بون کانفرنس کې مونږ ګډون ونه کړو، د امریکې سره زموږ کړکیچ پراخه شوی دی، زموږ خارجه پالیسۍ ته بیا کتنه روانه ده. نن د هیواد حالات داسې دي چې ټولو سیاسي خلکو لا که په اسمبلی کې دي او که د اسمبلی نه بهر دي، هغوی لا پکار ده چې یوځای شي او د پاکستان په راتلونکي خبره وکړي. دا وخت مونږ لا یوځای کېدل پکار دي او خپل هیواد بچ کول پکار دي او د هیواد دننه حالات ټیک کول پکار دي. مونږ ته د بجلی او ګیس د کمی په ستونزه بحث پکار دی او زما په فکر هغه ستونزې چې اهمیت نه لري په هغې وخت ضایع کول نه دي پکار. هم په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په هزاره ډیویژن کې د اباسین ډیویژن منظوري ورکړې ده او ډېر ژر به دغه منظوري عملي کړی شي او که څوک نوی صوبه جوړول غواړي نو د هغې لپاره دي آئینی لاره خپله کړي. غلام غوس، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوسم کوټه ته ځو چرته چې د پاکستان د مسلم لیگ ډلې مشر میا نواز شریف په دورځنی سفر الته رسیدلی دی او د یو شمیر بلوس ملتپالو سره لیده کاته کړی دی. نواز شریف ویلي چې حسنی حکومت په بلوچستان کې د لادرک کسانو هدفي وژنو او خراب شوو مړو په موندنو کې هیڅ نه دی کړی. خدای نور ناصر له کوټې پر رپورټ لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میا نواز شریف د جمعې په ورځ د کوټې په دوه ورځنۍ دوره د ښار ته راورسید. تر رسیدو سمدستی ورسته د نېشنل ګوند له بلوچ ملتپالو سره ملاقات وکړ. تر ملاقات ورسته له رسنیو سره په خبرو کې نواز شریف وویل اوسنی حکومت تر اعلان ورسته په عملي توګه د بلوچستان د خلکو لپاره هیڅ هم کړی نه دی. د ده په خبره د بلوچستان تر ټولو لوی ستونزې لا هم هواری سوی نه دي.
جو گمشده لوگ ہیں جو اس وقت بازیاب نہیں ہو سکے اس کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا قدم اٹھایا ہے؟
کوم چې لادرک خلک دي چې تر اوسه لا هم پیدا سوی نه دي، د هغوی لپاره پیپلز ګوند کوم ګام پورته کړی دی؟ او بیا د خراب شوي مړیو د موندنې په لړ کې پیپلز ګوند کوم ګام پورته کړی دی؟ موږ خو هر ورځ په دې باندې خبرې کړي دي او له دې سره زه چې هر ځای ځم زه دا وایم د عملیاتو په ترڅ کې چې دلته اکبر بوکټای ووژل سو د هغه لپاره پیپلز ګوند څه کړی دی؟ د نون ډلې مشر میا نواز شریف له رسنیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د دې صوبې له وګړو سره ظلم سوی، خو د ده په خبره اوسنی حکومت باید په لومړي سر کې دې ته پام کړی وای او د ټولو ظلمونو حساب سوی وای.
جب تک ان باتوں کا حساب کتاب نہیں لیا جاتا بلوچستان میں
تر څو پورې چې د دې خبرو حساب کتاب سوی نه وي دا توقع کول چې په بلوچستان کې به امن راسي دا ممکنه نه ده. دا ډیر ضروری وو او د حکومت لومبیتوب باید دا وای
نمبر 1 پرایورټی ہونی چاہیے تھی.
په داسې حال کې چې واکمن پیپلز ګوند د بلوچستان د خلکو لپاره د بلوچستان پیکج په بیا بیا ذکر کوي چې د بلوچستان د خلکو لپاره یو لوی کار کړی دی، خو د پاکستان مسلم لیگ نون مشر دا پیکج هم بے معنی و باله.
پیکج دے دیا لیکن پیکج کا کہاں آج آپ کو یہاں پہ اثرات نظر آتے ہیں؟ کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ پیکج
پیکج یہ ورکڑ، لیکن دا پیکج اثرات نن یو ځای هم نه لیدل کیږي. چاته هیڅ پته هم نسته چې پیکج دی څه شی. په اصل کې د بلوچستان د خلکو د جذباتو قدر نه دی سوی، د هغوی جذبات تر پښو لاندې سوی دی. زما په فکر لومړی د دوی د دې زخمونو علاج باید وسی،
علاج سب سے پہلے ہونا چاہیے.
د نون لیگ یاد مشر به تر دې وروسته د وجل سوی بلوچ ملتپال نواب اکبر خان بکټی له زوی نواب زاده طلال بکټی سره هم ملاقات کوي. که څه هم څمد وړاندې نواز شریف په کراچۍ کې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی سردار اختر مینګل له پلار سردار عطاالله مینګل سره تر ملاقات وروسته له رسنوالو سره په خبرو کې وویل د بلوچستان د ستونزو د هوارولو لپاره به له بلوچ ملتپالو سره ویني، خو د ده د اوسنۍ دورې لوی هدف په بلوچستان کې د خپل ګوند د صوبایي کابینې ټاکل دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
وسم خیبر پښتونخوا ته زو چې هلته د ترانسپورت د نظام په اړه یو ریپورت دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې د ترانسپورت نظام د کمپیوټرایزډ کولو لپاره د دفتر پرانستنه کړې ده، او تمه څرګنده کړې چې له نوي نظام سره به نه یوازې له ترانسپورت محکمې څخه رشوت ختم سي، بلکې ترانسپورټران او ډرایورانو ته به هم اسانتیاوې ترلاسه سي. له د مشال خبریال شبیر احمد جان له پېښور ریپورت لري.
دا خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزارت په صوبه کې د ترانسپورت سره تړلې ټولې شوبې کمپیوټرایز کولو لپاره د دفتر پرانسته کړی ده. د ترانسپورت ټول ریکارډ کمپیوټرایز کولو چې پکې موټر ویکل فټنس سرټیفیکیټ، بس سټینډ او د اډو لایسنس، د ګاډو باډیان جوړونکو ورکشاپ او روټ پرمټ کمپیوټرایز کول شامل دي. د دې لپاره د خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر می افتخار حسین د دغه دفتر پرانسته وکړه چې پکې به د ګاډو روټ پرمټ سره سره هر یو سیس کمپیوټرایز ملاویږي. ترانسپورت صوبایي وزیر می افتخار حسین وایي چې مخکنی نظام کې نه یوازې بډ رشوت نه وو، بلکې کړه هم ډیر زیات وو.
یو کلرک ته بټوري رجسٹری معلومی چې کلرک بنونو دفتر به بیخی نه چلیدو، او هغه ایکسپرت هغه بچا بدلولیم نشو، او هغه هر شی زستازو. مونږ ضرورت د دې خبرې محسوس کو چې یو خو پدې کې مطلب د رشوت د خلکو ریکارډ غیبېدل، سم خلک بکړېدل، د یو سړی ټیک ټاک کاغذونه دي هر سی ټیک دي خو چې پیسې نه ورکړي ریکارډ بغیب. نو مونږ دا کوشش کړی چې پدې کې کم سی کم یو خو د ټولي صوبې ریکارډ موجود دي، دا ریکارډ نشته تر دې وخت پورې د مرز و مرزه ریکارډ دی.
دوی ویل چې سره به صوبه کې قائم غیر قانونی اډې هم ختم شي.
فټنس سرټیفیکیټ چې هغه مونږ سره پر ریکارډ دي، مطلب چې زمونږ د بسونو د اډو لیسنسونه دي چې هم پر ریکارډ دي. زمونږ اوس د اډو داسې سیستم دی چې اډې هم ډېر لیګل دي، هغه نه لیسنس شته نه ریکارډ شته، او د خوخي خوخي خبرې. نو یو خو کاغذ څوک چک کوي چې اډې کمزې نه دي، بل د اډو اتارټي ډېر عجیبه ده. هغه سیستم مونږ به اوس ټیکو خو په مختلف شکل کې ده، مطلب اے کلاس یو رنګ ده، بی کلاس بل رنګ ده، سی کلاس بل رنګ ده.
می افتخار حسین دا هم وویل چې اوس هم ډېر خلک د دې مخالفت کوي، او نه غواړي چې دا محکمه دې د رشوت نه پاک شي او شفاف شي،
چونکې دلته ننم طلب غواړي نه چې ریکارډ دې واضح شي. چې ریکارډ واضح شي نو بیا چې د چا لاس کې اختیاري نو هغه پکې خپل ګټه نشي کولی. نو دلته خلک اراده تن غواړي چې ریکارډ دې غیب وي، خراب وي، نو هغه کې پیسې ډېرې. چې زه رالم نو پرمټ کې یو لوبه نو ما پرمټ بندي کړي دي، دا ستاسو پر ریکارډ مې دې دوران کې لږ ډېر خلکو اخیستیم دي، خو هغه مطلب دی چې وایلیشن شوی دی، او ما په دې باندې بندې کې چې دا صفا کړو. ډېرو خلکو د پنجاب نه بیاري نیول کولو، چا څه نه کولو، چا څه نه، مونږ ته لږ پاغې کې نقصان هم شوی دی، ځکه چې ریوینو مطلب چې جنریټ کول غواړي.
یادونه ول ده چې ترانسپورت محکمې چارواکو وینا وه چې چونکې دا نظام نوی دی، نو دې د پوهې لپاره به دوی هم په دغه محکمه کې د ترانسپورت سره تړلې ټول خلکو سره د ډرایورانو لپاره تربیتي ورکشاپونه هم کوي چې پکې به هغوی په دې نظام باندې پوه کولی شي، نو دې سره به هغوی ته ډېرې اسانتیاګانې ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو پیښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په پېښور کې 15 بجې کېدونکې د مایک سپارم نجیب عامر ته د سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز راته واوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. افغان طالبانو د باجوړ جنسي سره تعلق لرونکي 14 ماشومان خوشی کړل. دوی سمو د مخ کې د سیل لپاره افغانستان ته د تګ پر مهال نیول شوی. د سره صلیب نړیوالې ادارې په پاکستان کې د خپلو شپږو دفترونو د تړلو پریکړه کړې. د دوی یو بهرنی کارکونکی پرون په بلوچستان کې تښتول شو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې میرمنو ته د حق د ورکولو په اړه د یو بل منظوري ورکړې ده. د افغانستان په جنوبی سیمه کې د سرک د غاړې د بم په یو چاودنه کې د ناټو سلور سرتیری وژل شوی دی. په شمالي نایجیریا کې په یو کلیسا د ډزو له امله شپږ کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. او د یوکراین د پخوانی وزیر اعظم خاون په چک جمهوریت کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده.
نجیب عامر چې د سیمې او نړۍ د خبرونو له لنډې څخه خبر کاست، خو اوس به اسلام آباد ته لاړ شو چې هلته سراج ظهیر مو د پاکستان په ورځپاڼو کې نن کومې ادارې لیکل شوي دي، څه لیکل شوي دي، غټ ټکي به تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلو اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو مشر ملا عمر په لومړي ځل د امریکې او د هغوی پلویانو سره د مذاکراتو تصدیق کړی دی او هغه د امریکې سره خبرو لپاره امریکې ته دوه بنیادی غوښتنې وړاندې کړې دي. یوه دا چې د ګوانتانامو بې بندیخانې ټول قیدیان دې خوشی کړی شي او بل دا چې په غیر مشروطه توګه دې د افغانستان نه غیر ملکي پوځیان ووځي. ادارې لیکي چې د امریکې او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرو دا ډیر وخت نه را روان وو او اوس یې دارې پخله هم وشو. نو دا ډیره ښه خبره ده ځکه چې د دې نه به افغانستان کې امن ته وده ترلاسه شي. خو بل طرف ته دا هم د نظر وستل نه دی پکار چې افغانستان کې به د دې نرستو کوم قسم حکومت جوړیږي. یا بیا داسې خو به نه وي چې راتلونکي کې داسې افغانستان مخې ته راشي چې د 9/11 یا د 11 سپتمبر نه وړاندې کوم افغانستان وو. او بیا د دې خبرې څه ثبوت دی چې راتلونکي افغانستان کې به القاعده بیا نه منظم کیږي. ادارې لیکي چې واقعي امریکې دا خبره باور کړی دا چې دغل تبا تر هغه بیا سر نه اوچتوي. ادارې لیکي تمه ده چې کړی د مذاکرات لړۍ پیلېږي نو دا خبره به ضرور په نظر کې وساتلی شي. ادارې اخیری کې لیکي چې دغ رنگ د پاکستان مشروالۍ له هم دی لړکی خپل پالیسی جوړول ضروری دي چې کم ناکم خو د پاکستان د ننني حالاتو باندې قابو ومندې شي. مشرق ورسپان هم دا موضوع راغستې ده او لیکي چې پاکستان د امریکې د مذاکرات مرسته کول باندې ویلې دي چې د افغانستان د مسلې یوازینی حل سیاسي دی او د دې مسلې د حل لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په شمول طالبان هم د ځان سره بوتلل وی. ادارې لیکي چې مونږ غنو چې نن د امریکای پاکستان او طالبانو ترمنځ د مفاهمتي عمل نتیجه ده چې ډرون حمله نه کیږي. ادارې اخیری کې لیکي چې ښکاری داسي چې په مزمزه کېدونکو اقدامات کسه د غیر متوقع حالات ښکار نشول نو منطقه کې د ښکار بدلون اشاره په نظر راځي او کدا عمل روانو نو ډېر ضرب په خطه کې بدلون راشي. اج ورځ په خپل ادارې کې لیکلي چې یو طرف ته ولسی مسلې، ګرانی، بیروزګاری، د ګیس او بجلی لوډ شډینګ او د امن صورتحال ورس پورس خرابیږي. نو بل طرف ته سیاستوال په خپل مزو دي او په غیر ضروری خبرو یې خلک مصروف ساتلی دي. ادارې وایي چې یو ځای د سینیر د الیکشن خبره کیږي نو بل ځای بیا د عامو ټول ټاکنو شوشا ده او بعضی ګوندونو خو پکې لا د عین خلاف ورزي هم وکړه چې د نوي صوبو معاملې د متعلقه صوبایي اسمبلی په ځای په قومي اسمبلی او سینیټ کې راپور تکړه. ادارې مخکې وایي چې داسې حالاتو کې مخالفه ډله هم د ولس د خیر ښېګړې لپاره هیڅ سنجیده اقدامات نه کوي او صرف په زبانی جمع خرچ وخت تیروي. حکومتي او مخالف ډلې ټول غوندون لپاره دي چې اصل مسلو ته پام راوګرځوي او د ولستونزې کمولو لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ او د کریسچن ساينس مانیټر مقالې لرو. دواړه مقالې په افغانستان کې د امریکای پوځیانو د شتون، د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شاوخوا راګرځي. مهم ټکي درته وړاندې کوو. امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي د سې شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندی وکټوریا نولینډ له افغان طالبان سره د خبرو پیلولو په اړه یو داسې دریځ خپل کړی چې ښکاري امریکا لږ ځان په واټن کې ساتي. دی ویلو په قطر کې د طالبانو د دفتر د جوړولو په اړه رپورټونه لیدلي دي، یعنی د ورځپاڼې په وینا معنا داسوه چې ګواکې دا ویل غواړي چې خبرې اترې به د افغان حکومت په مشر کې کېږي. خو واشنگتن پوسټ وایي حقیقت دا دی د طالبانو د قطر د دفتر د خلاصولو کار د اوباما انتظامیه له طالبانو سره د پټو خبرو اترو په رڼا کې سوی او په افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبره منل سوی ده. ورځپاڼه وایي له خبرو اترو سره د خطر تړل سوی چې دا به د افغان حکومت د ګټو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر ځای د اوباما انتظامیه چې غواړي خپل پوځیان له افغانستانه ژر تر ژره وباسي لنډمهاله ګټې پر ځای کړي. واشنگتن پوسټ وایي غالب امکان دا دی چې د خبرو اترو د منځ ټکی به اعتماد سازی رامنځته کول وي چې د پوسټ په ایستلو کې به کومک وکړي او د اوربند سیمې به معلومه کړي. خو دلته ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې آیا اوباما انتظامیه به هغه وخت افغان حکومت تر شا ودرېږي کله چې طالبان چې تمه هم ورځنی کېدلای سي د جمهوریت لمنلو او شذو ته د حق لور کولو انکار وکړي. دلته ورسپانه بیا وایي په داسې حالاتو کې د حامد کرزی پریشانیاني پر ځای ښکاری. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال الکساندر بیرالد مقاله خبره کړې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي پوز شتون په منطقه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړی وایي کچرته افغانستان پوز راوېستل سي نو دا به د دې هیواد بهر په مرکزي ایشیا کې هم د امریکا جغرافیایي او کاروباري ګټو ته زیان ورسوي. لیکوال وایي مرکزی ایشیا پر داسې ځای پرته ده چې راپورته کېدونکي او د یو بل مخالفه مهم هیوادونه لکه چین او هند او بلخه خطر رامنځته کوونکي هیوادونه پاکستان او ایران پراته دي. د دې ترڅنګ په دې سیمه کې د تیلو، ګیسو او نورو مادني وسایلو دومره لوی زیرمې پرته دي چې د نړیوال کاروبار لپاره ډیر اهمیت لري. الکساندر بیرالد وایي چین او روس په کامیابی سره د مرکزی ایشیا و غربي هیوادونو ته د خلاصېدو مخه نیولې ده. د دې په وینا اوس مهال په مرکزی ایشیا کې د امریکا شتون ډیر کم دی. لیکوال وایي امریکایي فوج په افغانستان کې شتون ولري نو په داسې سیمه کې استخباراتي معلومات راټولولای او د ترګری مخنیولای سي شرط چې پر پوله پاکستان، چین او ایران پراته دي. د کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو موجودګي به د اشاره هم ورکړي چې امریکا د مرکزی ایشیا په حق لا جديده او په نږدې راتلونکي کې به په دې سیمه کې یو مهمه لوبغاړی وي. که څنګه په دې روسي کې د افغان طالبانو سره د خبرو په بهیر کې پرمختګ سوی دی، خو دا واضح نه ده چې که طالبان په حکومت کې راځي دوی به یوازې په واک کې په برخه لرو رکانی سي او کنه په افغانستان کې به پوره نظام بدلوي. بشرګواش په دې اړه باندې یو رپورت جوړ کړی دی.
په دې روسيو کې د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره هڅې ګړندې شوې دي. طالبان په قطر کې د دفتر پر خلاصولو رضا شوي او افغانستان او امریکا دا کارستایلې دي. افغانستان او امریکا وایي د دې خبرو للارې لسکلنی افغان جګړې ته د پای ټکی کې خودل غواړي. که مذاکرات کامیاب شي نو طالبان څه غواړي؟ د طالبانو د واکمنۍ په محل په پاکستان کې سفیر ملا عبدالسلام ضعیف وایي چې دا به لا وار د مخه وي چې د طالبانو د ارادو په اړه خبرې وشي. خو زیاتوي
خارجي قوتونو نظامي حضور باید نه وي. او دویم دا چې یو اسلامي نظام بلکسي فکر کوم په دې کې به مشکل نه وي. او دا چې نورې به څه غوښتنې حکومت کې اشتراک وي نه کړي په څه طالبان دي نو بیا د مستقبل موضوع نه کېدای شي چې دغه پرمختګونه وشي بیا د نر په سر باندې مطرح کړي.
خو په افغانستان کې ځینې سیاستوال په حکومت کې د طالبانو د ورګړېدو سره مخالف دي. د ځینو نړیوالو بشري حقوقو ادارو هم اندېښنې ښودلې چې که طالبان په حکومت کې شامل شي نو بیا به همغه سي سخت دریزه نظام رامنځته کړي او په ځانګړې توګه د ښځو حقوق به تر پښو لاندې شي. د طالبانو پخوانی سفیر ملا ضعیف دا اندېښنې بې ځایه بولي.
او کله کله د شخصي مفاداتو په بنا باندې خلک او ملي ګټو ته نیو چیلنج وي. زه فکر کوم سوله ثبات یو ملي غوښتنه ده او دا چې خلک د دې لپاره شرطونه یا معاهده جوړي دا هغه د اشخاصو د ګټو او د خپلو مفاداتو په بنا باندې وي. د ډېرو خلکو اندېښنې چې دي هرڅه چې جواب هم شي او جواب هم ورته پیدا شي خو ډېرې اندېښنې چې اندېښنې نه دي بلکې هغه بیا ځایه توکیې دي د دې لپاره چې ذهنونه مشوش کړي او دا حالت ته چې د دوی په ګټه یا په شخصي استفاده باندې دوام ورکړي.
ځینی څېړونکي د دې خبرو د بریالیتوب په اړه شکونه لري. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر او د افغانستان په چارو ژور نظر لرونکي سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې د خبرو بهیر هله کامیابېدلی شي چې ټول اړوند خواوې په اعتماد کې واخیستل شي.
زما په خیال درې قسمه مذاکرات کول پکار دي. لومړی دا چې افغانان په خپلو منځونو کې خبرې او سلا سره وکړي. دویمه دا چې د سیمې هیوادونو سره خبرې اترې وشي. افغانستان خپلو څلورو خواوو ته مهم ګاونډیان لري چې د افغانانو سره قومي اړیکې لري. درېیمه خبره دا ده چې د نړیوالو سره خبرې وشي څو په افغانستان کې د نړیوالو هم غږی رامنځته کړي. په دوی کې د هر لوبغاړي په اعتماد کې نه اخیستل به په افغانستان کې د مذاکراتو بهیر کمزوری کړي.
د ځینو رسنیو په رپورټونو کې بیا دا مذاکرات موقت ګڼل شوی، خو ملا ضعیف وایي چې ټول ښکېل اړخونه له جګړو ستړي دي او په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل به د پایدار امن پیلامه وي.
تر دې چې زه فکر کوم دا کېدای شي حل پیدا شي، تجربه لپاره چې یو بنیادی کار وشي، یو بنیادی کار ته په کارم دی افغانان د پر خاصتن او همدارنګه د امریکایان د پر. مګر کله چې کال د جنگ د دې اقتصاد تم ډیر ضربه رسولې دي او انسانان هم د دې تر اوسه کړی دي. زه فکر کوم چې دا خستګي په امریکا کې موجوده ده، موقت نه بولم الله اعلم. زه فکر کوم دا د دې په وخت چې په دې وخت دا اندار سی او
یا د دې چې امریکا وایي په 2014 کال کې به بهرني عملیاتي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د امنیت چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د څېړونکو په وینا د دغه کار د ښه ترسره کولو لپاره په افغانستان کې د سولې رامنځته کېدل مهم دي.
طالبان په افغانستان کې شریعت غواړي، که په واک کې برخه غواړي. په دې باندې تاسو د بشرګواښ رپورټ ته واښوست. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د باګرام جیل زمواري دي په یوه میاشت کې افغان حکومت ته وسپارل سي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ ویلي په دې زندان کې د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو سرغړونه کېږي او د حکومت ملي حاکمیت تر سوال لاندې راځي. په دې اړه باندې پام وکړي د سلطان سرور رپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پنځشنبې په ورځ له امریکا وغوښتل چې د باګرام زندان افغان چارواکو ته وسپاري. جمهور رئیس کرزی تور ولګاوه چې امریکایانو د دغه زندان د بندیانو په حقوقو او د افغانستان په ملي حاکمیت تیری کړی. د افغانستان د جمهوری ریاست د پنځشنبې ورځ اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د دولت یو رپورت په زندان کې د افغانستان له قوانینو، مربوطه نړیوالو قراردادونو او د بشر له حقوقو د تیری تفصیلات وړاندې کوي. افغان چارواکو له دې مخکې هم د دغه زندان په اړه چې د افغانستان ګوانتنامو بلل کیږي او د طالبانو مهم کسان پکې بندیان دي، دا ډول تورونه لګولي وو چې امریکایانو رد کړي وو. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په کابل کې د امریکا د حکومت یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي کوم رپورت چې د جمهور رئیس حامد کرزی په اعلامیه کې ورته اشاره شوې، امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. موږ څو ځلې څرګنده کړي چې امریکا د دغه زندان اداره له پلان سره سم افغان چارواکو ته سپاري او په دې اړه د افغانستان له حکومت سره خپل همکاري ته ژمنه ده. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د باګرام د زندان د ادارې د سپارلو غوښتنه چې ناټو او واشنگټن یې حیران کړل، په داسې یو مهال مطرح شوه چې د افغانستان حکومت په دې خپه دی چې ولې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د وروستیو سري خبرو له جریانه لري ساتل شوی. د فرانسې خبري آژانس هم لیکي چې افغان دولت چې د واشنگټن او طالبانو د وروستیو سري خبرو له جریانه په لري ساتل کېدو خپه دی، د باګرام د زندان د کنټرول د ترلاسه کولو اقدام وکړ او دوه برتانویان چې په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د وسلو د انتقال په ارتباط نیول شوی په یو ناآشنا اقدام کې خبريالانو ته وروښودل. د فرانسې خبري آژانس د افغانستان د حکومت د یو لوړ رتبه چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې جمهور رئیس کرزی په دې خپه دی چې ولې له طالبانو سره د وروستیو خبرو په جریان کې نه دی ساتل شوی. دغه چارواکي ویلي چې د سولې هر پروسه چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ نوي بې معنا ده. د فرانسې خبري آژانس لیکي چې څارونکي د طالبانو او امریکا ترمنځ د وروستیو خبرو او د افغان حکومت لخوا د باګرام د زندان د کنټرول د ترلاسه کولو ترمنځ ارتباط ویني. د فرانسې خبري آژانس د افغان کارپو وحید مجده نظر راخیستی چې وایي جمهور رئیس کرزی د باګرام د زندان د موضوع په مطرح کولو سره غواړي یو ځل بیا په خپل دریځ او د افغان حکومت په اهمیت ټینګار وکړي او دا ووایي چې افغان حکومت باید د سولې په هر ډول خبرو کې یو اساسي طرف وګڼل شي.
سلطان سرور. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د افغان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې وایي د باګرام زندان زمواري دي په یوه میاشت کې افغان حکومت ته وسپارل سي. زموږ خبریال معصوم میوند د بشري حقوقو د کابل د دفتر رئیس شمس الله احمد سره مرکه کړي او په پایل کې په دې اړه د نموړي نظر پوښتلی.
کله چې دغه مسؤلیت افغاني ځواکونو ته انتخابېږي، د یوې خونه هغه کسان چې د مختلفو عواملو په بنا باندې نیول شوي دي، د هغو د سرنوشت په ټاکلو کې د قانون د غوښتنې سره سم اقدامات کېږي. څانوالۍ کولی شي چې په وخت و زمان سره نظارت وکړي، او د بلې خونه د بشري حقونو بنسټونه په منظمه او نورماله توګه کولی شي چې د دغه محل نه لیدنه وکړي، او هغه کسان چې د دوی نیونې د قانون د غوښتنې په خلاف باندې شوي دي، د دولتي اړوندو ادارو په مرسته د هغو په خلاصون کې کوشش تر اوسه په دې نه توانېږو چې په منظمه توګه لکه چې د افغانستان نورو محبسونو لیدنه وکړو، مسؤلیت د امریکایي ځواکونو په لاس کې موږ لیدنه نشي کولی. دا ډېر ښه اقدام ده، او زه هیله مند یم چې نړیوال ځواکونه د افغانستان دولت په دغه اړوند باندې ورسره مرسته وکړي چې د دغه مسؤلیت په ادا کولو کې د افغانستان د نافذو قوانینو د غوښتنو سره سم داسې عمل وکړي چې یوې خونه اداره په سالمه اداره وي، او د بلې خونه په دې وتوانېږي چې هغه کسان چې بې سنوش پرته دي، د هغو د سنوش په ټاکلو کې د افغانستان د موقت اجازه اجرات د غوښتنې سره سم هماغه ټاکلي وخت کې، یعنې بې له دې چې په کې نور هم ځنډ راشي، د سنوش په ټاکلو کې د اقدامات جدي اقدامات وکړي.
احمد صاحب، څه ضمانت شته دغه زندان چې افغان حکومت یې مسؤلیت واخلي د بګرام زندان، او په دې کې بیا زندانیان د هغه ډول چلند سره نه مخ کیږي چې هغه به سرنوشتي دی؟ آیا اوس داسې ضمانت شته یا داسې ضمانت ورکول کېدلی سي چې د بګرام زندان زندانیان به له دغه ډول به سرنوشتي سره نه مخ کیږي؟
د افغانستان دولت مجبوره ده د قانون په وړاندې دغه مکلفیت لري چې دوی باید هغه کسان چې د جرم په تور دي چې دغه سرنوشت وټاکي. که کمیت د کسانو زیاتېږي یا کمیږي، دوی د خپل باید دغه امکانات داسې عیار کړي چې څومره کسان چې په افغانستان کې د جرم په تور دي وټاکي، دغه د سرنوشت په ټاکلو کې اقدام وکړي. به د شکر د اوس په هغه محبسو کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادارې لاندې هم دغه ستونزې لیدل کېږي، یعنې د قانون د په هغه ترکیب مودې کې دغه سرنوشت نه ټاکل شوی دا د سر زه هم منم، اما په شمېر کې ډېر کموالی راغلی.
بلې احمد صاحب، تاسو ویل چې دا د دې حق دی چې پر وخت دوسیه وڅېړل شي، یعنی د بشري حقوقو لارښو څخه تاسو ورته اشاره وکړه، خو دغه ضمانت څوک ورکوي؟ دغه ضمانت څوک کولای شي چې د دې دا حق دی ورکول شي؟ او بیا د بګرام
ضمانت اصلا دغه ضمانت محترم هم بهترین تضمین دی دغه کسانو په وړاندې د خپل د افغانستان اساسي قانون دی. د قانون په وړاندې هر هغه کس چې جرم تلاش کوي کې د افغانستان ملي قوانین په دې کې سره تللي، د هر جرمي عمل لپاره ټاکلې اجازه شته په قانون کې. ولی باید پولیس هم باید ګړندی شي، د قانون د غوښتنې سره سم پولیس کاري موده معلومه ده چې دوه لسات کې باید سرنوشت وټاکي. سرنوالي صلاحیت معلومه ده چې په پنځه ورځو کې بیا کچېر یو دوشاب مغلق وي، باید پنځه ورځو کې تمدید وکړي چې یو میاشت کې باید دوشاب محکمې ته ورکړي، او په همدغه ترتیب د محکمې اولې محکمې، دوهمې محکمې او درېمې محکمې، دوه میاشتې د اولې، دوه میاشتې د دوهمې محکمې، پنځه میاشتې د سترې محکمې صلاحیت چې کوم په دغه لس میاشتو دوه لساتو کې باید د تورن کس سرنوشت وټاکل شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس هم د امریکا د دفاع بجټ په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې لسیزې له جګړې وروسته غواړي د دې هیواد په دفاعي بودیجه کې د نیم ټریلیون ډالر په شاوخوا کې کمی راولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ نوې دفاعي ستراتیژي په ډاګه کړې چې په ترڅ کې به د امریکایي ځواکونو حضور په آسیا کې سیوا او په اروپا کې کم کړل شي. په دې اړه له واشنگټنه د هارون باچا رپورټ ته ورسئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې لخپل دفاع وزیر لیون پینټا سره په ګډه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د دفاعي ستراتیژۍ مهم ټکي په ډاګه کړل. د کومو پترس کې چې د انتظامی غواړي په افغانستان کې روانه جګړه وګټي او د خپلو ځواکونو د ظرفیت په لوړولو په یوې نوې شخړې کې د امریکا د ښکېلولو د دې د کوم دښمن کوششونه له ماتې سره مخ کی. نوموړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ ته په اشاره وویل چې دغه موضوع دوی له یو چیلنج سره مخامخ کړی دی. د کامیابی یو وار بیا زمونږ قوم د بدلون یوې ګړۍ ته را رسولې. سره له دې چې زمونږ ځواکونه په افغانستان کې خپلې جګړې ته دوام ورکوي، دغلته د جنگ په شدت کې کمی لیدل کېږي. که څه هم چې زمونږ ځواکونه د نن د ماموریتونو په سرته رسولو کې بوخت دي، مونږ ته موقع په لاس راغلی یو ځان مسول ګڼو چې د هغه ځواک په هکله فکر وکړو چې په راتلونکي کې به ورته اړتیا ولرو. راپورونه وایي د امریکا نوې دفاعي ستراتیژي د دې د پوځ د هغو وروستیو داوو برعکس ته چې ویل به یې په یو وخت په دوو بېلابېلو محاذونو د جنگ کولو توان لري. ویل شوی چې ښاغلی اوباما وروسته له هغې چې پینټاګون ته د امریکا په دفاعي بودیجې کې د پراخې کچې د کمی راوستو لپاره وویل، تیر اوړی دفاعي ستراتیژۍ ته د نوي سره کتنه پیل کړه. دغه راز ویل شوی ولسمشر اوباما او امریکایي کانګرس د راروانې لسیزې لپاره د تیر کال په اګست کې د قومي امنیت په لګښتونو کې د 450 بلیون ډالره او د دفاع وزارت په هغو کې د 600 بلیون ډالره د راکمولو په خبره سلا شوي وو. راپورونه دا هم وایي چې کوي خواته امریکا له وحشتناک افراطیت سره د ټینګې مبارزې خپل پالیسي په دوامداره توګه پر مخ بیایي، نو بلې خواته بیا د خپلې نوې دفاعي ستراتیژۍ په ترڅ کې غواړي چې پوځ یې د آسیا د آرام سمندرګي په سیمه کې اغیزناک حضور ولري. ښاغلی اوباما د واشنگتن خبری غونډې ته د یادې سیمې له هیوادونو او هم له ناټو سره د خپلو نږدو پوځي همکاریو ارزښت په دا الفاظو په ډاګه
کړ:
موږ به د آسیا په آرام سمندرګي کې خپل موجودیت نور هم پیاوړی کړو او د بودیجې کمښت به د دغې مهمې سیمې لپاره زموږ پالیسي اغیزمنه نه کړي. موږ به له خپلو اتحادیانو او شریکوالانو سره خپل ملګرتیا نور هم مضبوطه کړو، په شمول د ناټو چې وخت په وخت او په داروستیاو کې په لیبیا کې ثابته کړه چې د قوت 100 برابره زیاتولو والا سازمان دی. موږ به بیدار واوسیږو په تیره بیا په منځني ختیځ کې.
We will stay vigilant, especially in the Middle East.
نوموړي په خپلو خبرو کې د غرض زیاته کړه چې د نړۍ د سړې جګړې د وختونو زاړه او لکاره پریوتی سیستمونه به یو خواته کی او پر ځای به د خپل ځواکونو د استعداد د سیوا کولو په مخه په استخباراتي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په ډګرونو کې زیاته پانګونو کې سو په هغه ځایونو کې دښمن ته ماتې ورکی چرته چې د امریکا د بریا مخه نیول کیږي. د واشنگتن خبری غونډې ته د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا بیا په خپلو څرګندونو کې وویل چې د یوې لسیزې له جګړې او په دفاعي لګښتونو کې د یوې غټې کچې له زیاتوالي وروسته موږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې د امریکا ګډ ځواک به د مخکې په پرتله ورکوټې او سپک وساتو، خو ورسره زیاته کړه چې د ټکنالوژۍ په نوي معیارونو به پوره کړو سو د په خبره د راتلونکي وخت د چیلنجونو مقابله په خشان وکړی شي. د راپورونو پر اساس د دفاع وزارت په ستراتیژیک سند کې ویل شوی چې امریکا به د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د تړلو په مخه خپلو هڅو ته دوام ورکی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوسم په د ایران په اړه باندې د امریکا په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د لیکوال او کارپو فرید زکریا مقاله چې وایي نن سبا هر ځای د ایران د قوت او طاقت په اړه بحث کیږي. په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره حالي زری کوونکي د ریپبلیکن ګوند غړي هم د ایران په اړه خبرې کوي، خو لیکوال وایي د په فکر ایران ډیر کمزوری دی. له پامیر ساحل واوري.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلی د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره ځان کاندیدونکی میټ رومنی وایي په راتلونکو لسیزه کې ایران د نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر دی. همداراز بل امیدوار نیوټ گینریخ ایران په جرمنی کې له هیټلر سره پرتله کوي. نور لیکونکي او کارپوهان هم په منځني ختیځ کې د ایران د قوت او نفوذ د زیاتېدو آثار ویني، خو فرید زکریا لیکي حقیقت دا دی چې ایران کمزور دی او لا نور کمزوره کیږي. بندیزونو د دې هیواد اقتصاد د زوال ښکار کړی دی، سیاسي نظام یې مات دی، له هیواده د باندې د ایران تر ټولو نږدې ملګری او یوازینی ملاتړی شام هم د غورځېدو په حال کې دی. د پارس د خلیج هیوادونه هم د ایران پر وړاندې یو ځای شوي دي او له واشنگتن سره یې اړیکې ښه کړې دي. تېره اونۍ سعودي عرب له امریکا د وسلې اخیستل پوره کړل، دا تر ټولو زیاته وسله وه چې سعودي عرب اخیستې ده. همداراز اروپا هم پر ایران لا پیاوړي بندیزونه لګولو ته نږدې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې فرید زکریا لیکي د ایران د قوت تر ټولو ساده اندازه د دې هیواد له پیسو لګول کېدای شي. چې باراک اوباما د امریکا ولسمشر شو نو هغه مهال 9,500 ایرانی ریاله د یو امریکایي ډالر برابر ول. له هغه وخت راهیسې ریال د ډالر پر وړاندې 0.5% ښکته تللی دی، معنا دا چې اوس په یو ډالر 15,600 ریال اخیستل کېدای شي. په مقاله کې راغلی په دې وروستیو کې ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد پارلمان ته وویل دا ځل لګول شوی بندیزونه د تیر هر ځل پرتلا ډیر پراخ دي او دا پر هیواد تر ټولو قوي اقتصادي بندیزونه دي. احمدی نژاد ویل هر ورځ د دوی بانکي او سوداګریز فعالیتونه او د دوی تړونونه څارل کیږي او تړل کیږي. د رویټرز خبری ایجنسی د یو رپورټ تر مخې په ایران کې د تیرو میاشتو پر مهال د خوړو بیې 40% لوړې شوې دي. د لیکوال په خبره همدا مهال د ایران اټومي پروګرام هم پر مخ ځي. د لیکي دا شونه ده چې ایران به اټومي وسله ترلاسه کړي چې دا د ملي امنیت او غرور نشان دی. فرید زکریا زاتوي کچیرې دا وشي هم نو د شمالي کوریا په اړه د فکر وکړل شي چې آیا له یو څو اټومي وسلو سره وس هم طاقتور هیواد دی او کنه.
د ایران په اړه د امریکا په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د لیکوال فرید زکریا مقاله چې مهم ټکی یې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او دی وایي چې ایران ډیر کمزوری شوی دی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دوو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کېږدي
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
اوس بیرته خیبر پښتونخوا ته ځو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې د ښځو د حق د خوندي ساتلو په اړه د بل منظوري ورکړې ده. د دې قانون تر مخه به عدالتونه په شپږ میاشتو کې دننه ښځو ته په جایداد کې د حق ورکولو پریکړه وروي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي هغه ته به د 15 کال قید او 50,000 روپۍ جرمانې سزا ورول کیږي. له پېښور څخه د غلام غوث رپورټ ته ورسې.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په جایداد کې ښځو ته د برخې ورکولو د یو قانون منظوري ورکړی ده چې تر مخه به عدالت هغه نارینه وو ته د 15 کالو پورې قید او د 500,000 روپو پورې د جرمانې سزا اوروي کوم چې د خپلې کورنۍ ښځو ته په جایداد کې برخه نه ورکوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا بیل د پاکستان پیپلز پارټۍ نورسهر بیبي وړاندې کړو چې بیګا ماخام د اسمبلی په غونډه کې د اسمبلی غړو په متفقه توګه د دې بیل منظوري ورکړه او په سمدستی توګه دا قانون په خیبر پښتونخوا کې عملی کړی شو. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبد الله مشال ریډیو ته وویل
دا سدا چې کوم پلو زنانو لا کوغه خور لور خزا او اسلام کې چې کوم حق جوړیږي د دوی د پراپرټي او یا د پراپرټي نه علاوه د جیداد نه علاوه نور چې څه قسمه جیداد دی نو آی کې چې دوی صحت کې حق ولا نه ورکوي نو 15 کال پورې کېد په ختی شو 50,000 پورې جرمانه لګیدې شي. لکه دا نو قانون راغی ډېر لوی کوشش شو ډېر قانون کې ډېر لوی تبدیلی راغی دا خو ډېر لوی افورت شو نو خلک چې ویښ شي رو روزانه نو اویرنس پکې راشي او د خپل حق ته پوسو کړی دا زرانو باندې اوس ډیپند کوي.
د دې قانون د منځورۍ نه پس په صوبایي اسمبلی کې نورسهر بیبي د دې قانون په خوشحالۍ کې مټایان هم اوویشل. د ښځو د جایداد د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د دې قانون په حق له نورسهر بیبي مشال ریډیو ته وویل
پګ میاشتو کې بدن نه دنه د بیل پاس کیږي کوټ کې وظیفه فیصله کیږي او په میاشت کې بدن نه دنه د پولیس سره به سره زیه دي ته په هند اوور کوي او کچرته دا کار چا ونه کو نو بیا به 15 کال جیل ته ځي او 15,500 روپۍ جرمانه به ور کوي. نو په دې باندې ښځو ته بهتري ده چې هغه د کوټ چکرونه خلاص شو او هغه ته مسئله اسانه شو کوس کو ایسا او کنه واری خو د کوټ مساله وته موږ اسانه خپل خوشحالي زار تاسو ته موږ د خزه ټول په خوشاله وي موږ په میټاین زکه تقسیم کې د خزو اولنې بلو چې د صوبایي سملې نه پاس شو اغه د خزو د حق ته پاره او بل دا چې یو خزه پاس کو د خزه د ماره طرف نه ما اولنې بلو د خزو د رائټ ته پاره د اولنې بلو چې پاس شو.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې نور غړي د دې قانون په منزورولو ډیره خوخي سرګندوي. په دې لړ کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ایم پی ای شازیا اورنګزیب بیبي مشال ریډیو ته وویل
دا ډیر د خوشحالۍ خبره چې د نن کم بل پاس شو دا جایداد حواله سره چې خزه ته اومغه عمره حقوق پکار دي چې سونه لکه سړی خداګي هغه 1/8 حسابي ته ضرور پکار ده. بل دا چې په دې حکومت کې کم اس کم دا زبوي مچ کم اس کم په دې خپل ټوپۍ کې د یو داسې وزره اولګي چې د خزو د پارم دی سوک خوشینند په فلور باندې نور سهر بیبي چې کم د پیپلز پارټي سره تعلق ته هغه کم بل پېښ کو او څنګه هغه یونانیمسلی هغه پاس شو څنګه ټول سپورټ کو نو هغه باندې زه هغه ته ثانک یو ویمه.
د یادونه ورده چې د دې قانون د منځورولو وروسته اوس د خیبر پښتونخوا عدالتونه د دې پابند شو چې پښپک میاشتو کې د ننه اپیل کون کې خزې ته په جایداد کې د هغه د برخې ورکولو امر ورکړي او عدالت په دې لړ کې هغه سړی ته زیات نه زیات د 15 کالو د قید او د 500,000 روپو پورې سزا هم اورولې شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تر دې وړاندې چې نه ساته خبرونه د مشال غ پای ته ورسو نجیب امیر ته باور ورکو چې د سیمه او نړۍ د خبرونو لنډی زړه ته واوروي.
افغان طالبانو د باجوړ جنسي سره تعلق لرونکو شپږ ماشومان خوشی کړل. دوی سمو د مخ کې د سیل لپاره افغانستان ته د تګ پر مهال نیول شوی وو. د سره صلیب نړیوالې ادارې په پاکستان کې د خپلو شپږو دفترونو د تړلو پریکړه کړې. د دوی یو بهرنی کارکونکی پرون په بلوچستان کې تښتول شو. د خیبر پختونخوا اسمبلی په جایداد کې میرمنو ته د حق د ورکولو په اړه یو بل منظور کړی. د نوي قانون له مخې څوک چې میرمن له جایداد محرومي ساتي د 15 کلونو لپاره جیل ته لیږل کېدای شي. په افغانستان کې د بدامنۍ په دوو جلا جلا پیښو کې د ناټو څلور سرتیری او د شپږو ماشومانو په ګډون اووه نور کسان وژل شوي دي. دواړه پیښې د افغانستان په جنوبي سیمو کې رامنځته شوي دي. د شام په دمشق کې یوې ځانمرګي حملې لسګونو ولسي کسانو ته مرګ ژوبلاړولې. اخوا په شمالي نایجیریا کې بیا یو کس د کلیسا په عبادت کوونکو ډزې کړې چې ورکې شپږ کسان وژل شوي دي. دا تر دې ډېرې د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز
د خبرو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کوي. اوریدونکو نه ساته خبرونه د مشال ریډیو هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. په دې فریکوئنسی تاسو امریکا جاغ ډیوه ریډیو اوریدلای سي. زه عبدالحی کاکړم تر سبا سهار په لوی بادار سپارم. ژوندی بریالي او شپه ولرئ.